سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام و بجو شید د خبرونه ډیره برخه زما حق د خبرونه ته ځنګړې شوی ده. زمونږ همکار خغلی احمد تکل به تاسو ته په دغه خبرونه کې د نجونو پر تعلیم خپل خبرونه وړاندې کړي. اوس هم خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یو چا وایي سویس افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیون ډالر کېږي نور مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څانګې نن دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغېزې ولري. اوچا تېره اونۍ ویلي وو چې 2015 کال به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هېواد د ټولو وګړو تقریبا نیمایي برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري ستا ارتیا ولری. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل تل عقل مقبمی سره د کتنې پر مهال په اچ کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. د وزارت پیو بیان کې ویلي چې ښاغلي متقی پرون یک شنبه د غونډې په جریان کې د سعودي حکومت غوښتل چې په هغه هېواد کې میشت افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان پیو برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي د هېواد یې غواړي په بېلابېلو برخو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او سعودي سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایرانی به چارواکي ویلي چې ایران ته د پولي له لارې د بیاسته د کډوالو ننوتل سفر ته راټیټ شوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یک شنبه ویلي چې پر پولو به د بیاسته د کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره ټول امکانات وکارول شي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې ښاغلي رادان په یوه کانفرنس کې ویلي چې د ایران له پولې د بیاسته د کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول شوي دي. تر دې مخکې د ایران له چارواکو اعلان کړی و چې افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خنډ جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 50 کیلومتره پوله د دغه خنډونو جوړ شوي دي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او خې چاره دا زما حق دی پروگرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسکوربم نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکارۍ سازمان د رواني اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو یعنی د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني خوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوی وو خو خپل استازي ورونه لګه. د اسلامي همکارۍ د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالې یوسفزای غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغه له خپل حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنۍ ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارز د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالی امینه محمد د 1400 کال په سلوغي عدل وی میاشت کې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو ورسته د افغان جون او خزو پر وضعیت ژوره اندېښنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سم د ستین جون ته د زده کړو او خزو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن لخپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅولای شي کنه، او آیا پرښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونې زده کړې او کار وکړي کنه. د خبرونه میلمنی دي د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی، د ښځو د حقونو فعاله ګلې ولی او د بشري حقونو بل فعاله، او ژورنالیسته مینا اکبری. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اغلی نظیفه جلالی د خبرونه تریوي برخه پوری را سره ده، بیا په یو غونډه کې د ګډون لپاره بلل شوې ده، نو تر پایا بنوي را سره نو ځکه باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی دا دی چې د اسلامي همکاري سازمان بیا بیا هڅه کړې ده، خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
سلامونه، تاسو زما ژغ لري؟
تاسو غږ لرو مې ربني وکي.
ډیر زیاته مننه. سلامونه زموږ قدرمنی خور جلی خور ته او بلی خورکی ته نومي ماونه لیده، نو زه خپل سلامونه او درانش ټولو ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدی حق لا کوم پښتنه چې وکړه دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګان او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي، حتی یو مشخص موضوع نه درلودل دوی. حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل یې ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي، بیا طالبان ز فکر نکوم دومره جرأت پیدا کولای سوې چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس وې بيخي تر پښو لاندې کړي دا، او هغه بيخي زید دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځانته اسلامي حاکمیت هم وای او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، فکر نکوم چې د حقوقي حکم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پوري شاید ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي، نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موجم پویږي ټول پویږي چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري کچیرته موږ او تاسو په شلکلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه تاسو به طبيعي خبره ده، موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم سوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ هم داري لکه طالبان چې وایي؟ آیا موږ او تاسو د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوره دهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي ایا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډیو باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کی، یا اول دغه د قدرت سپارل
دوی ته قدرت سیاسي ارخ تدزی؟ اغلی جلالی،
په دې دلالت کوي چې طالبان متاسفانه نه د اسلام نمائندگان دي نه د افغانستان د خلکو.
بله اغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو، یوازې ډیره تخنیکی مسله ده. د طالبانو سر و کار له اسلامي اصول. اغلی جلالی زما غږ که تاسو لری، د طالبانو سر و کار له اسلامي اصول، فقه او احادیثو لپاره ده. او
متاسفانه که څوک زما غږ اوري، زه د دوی غږ نه لرم.
اغلی جلالی که زما غږ اوري لطفا، زما پوښتنه دا وه چې مایل مال د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه، له اسلامي اصول او دینی علومو سره دی، او له احادیثو سره دی، او د عامو خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پی کیږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پی کوي، په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم. خو تاسو، زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سره کار د قران شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده. دوی له طریقه خلق دوی تقینات نسی ورکولې، نور کوم لار باندې به موږ کولای سو چې دوی تقینات ورکو. زه دا خبره کاملا رد کوم. اول، زه یو شپږ ویشت کلنه انجلی یم، یو هغه کس یم چې شاید د دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظره دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سوره زمر پر نهم آیت د ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی. د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي، زه ور سره حاضر آماده یم باس ته. لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلې. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه دا اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی وایي په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې خځه اجازه لري چې درس ووایي، لوړز د کړی وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زه باید دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډول آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو ډلې ته، یو قوم ته، یو چاته مشخص ویل سوی دی. مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نورو پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصن، یعنی مخاطب ګرځېدلی دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینه ته، مثلا ښځو ته ویل چې تاسو حجاب وکړئ، یا مثلا نارینه ته ویل چې تاسو مثلا جهاد وکړئ. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دي ویشل سوي. او زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوي چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته وویشل سول. دا په هغه زمان کې نو ویشل سوي چې دینی علوم او عصري علوم، علم علم دی. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته چې لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورئ، د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په نهویشتم سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په نهم آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي، یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي؟ یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیکول وست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیر زیرک او باسواد میرمنه و په هغه زمانه کې حضرت بی بی عائشه همدا رقم ام سلمہ چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و څونه مثالونه موږ نور ورکو همدا رقم
او بخیر دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی او د په خاص ډول د دینی علومو زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علومو ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوې.
نه، دوی داسې استدلال کوي لتر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اوریدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې علم هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسو د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغه پورې اړوند ده هغه مشخص دی. لیکن خپل دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې، نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته وویل، هغو ته وویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دې ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډېره زیاته مننه، ستاسو وخت هم کم دی اغلی جلالی، ستاسو وخت هم کم دی او نور میلمنی هم شته. مخکې لدې چې تاسو سره خدای پامانی وکړو، لمړی خو له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې لډیرو بوختیاو سره سره مو خبرونه کې د ګډون بلنه ومنله. د یو بل سوال ته هم لطفا ځواب راکړئ چې د طالبانو مکتب کوم دی، یعنی اغلاره چې دوی اغه تګلاره چې دوی په غلاره باندې روان دي اغه کومه ده، او ستاسو یعنی د دوی اغه معلومات یا دغه دینی استدلال لکومې سرچینه راځي؟ ستاسو استدلال لکومې سرچینه راځي؟ اغلی جلالی زمغه تاسو اوري؟ اغلی جلالی زمغه درځي؟ تاسو تزما پښتنه دا و چې د طالبانو د استدلال سرچینه کومه ده، او دا استدلال چې تاسو یې کوي د دې سرچینه کومه ده؟ آیا دواړه بیلا بیلې تګلارې دي په دین کې، او که لاره یو ده تعبیرونه متفاوت دي؟ ها، فکر کوم چې زمونږ له میلمنې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې لغړې نظیفه جلالی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ولې په هر صورت زمونږ خبرونه روانه ده، د زما حق دی پروګرام دی. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی، او د بشري حقونو فعاله او ژورنالیسته مینا اکبری. له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله، او له دواړو ډیره زیاته بخنه غواړم له دې قبل چې اغلی جلالی په یو غونډه کې د ګډون لپاره یو څه بیړه درلوده، دوی مو د خبرونې په لومړي سر کې راوخیستل. نو لدې کابل تاسو او اوریدونکو بخښنه غواړم. لومړی اغلی ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلې؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه د مخه زما ګرم معلومینې جک سلامونه ومنئ. اغلی محترم ملمنې ته هم سلامونه وایم. دا چې ستاسو دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استازي نه ولېږلي، د دې سوال جواب ډېر موږ په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 د اګست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتی د سیاست استفاده کړی چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو، فرضاً د نجونی په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو، او یاداسي نور یو بيخي به اندازې ډېر بهاني دوی جوړ کړی دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په صغر ده او په صراحت نه ویلي چې دوی لا تعلیم د نجونو تعلیم ویلي در کړی دي بند کړی دي. دا د استاذي ویل نه دي کله دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لا سره ورن نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څه چې دوی د خلکو پر حق باندې څه چې د نجونو د تعلیم د حق څه ته کړتي کړي ده دا حالت نه سي د استاذي دغه سیاست حالت نه سي وړاندې کولای. د هغو سوالو ته جوابونه نه لري په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې ځان دوی دا نه لري تشریح نه لري خپل نه سي واسي کولای په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بيخي د هر خواده دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیع ترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې درکړې دي صدر کړې دي هغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرواله دوی دا کار کړی دي او په ډېر بشرمانه شکل ادامه پسور کوي.
هغه ولید دوی کولای شوي چې اسلام آباد ته لاړ شي په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریس خلک تر لګه ورته بیان کی چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولای ولې لاړل نه
دا چې دقیق ویل نو لاړل زنه دوی د خارجه وزارت سره یا د لوړو یا د تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم عجبه که غیر معجبه هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسو کې یو څه وایي نو دا به یو حد شي خو د قرائنو څخه دا معلومیږي چې دوی پرانه نو لاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل ویلی وای خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دا مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی وداس وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولین جون لپاره متوسطه و او لیسه و او عالي تحصیلات ټول و. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشتي صرف دې چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي دا نه سي تشریح کولای دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرضاً خارجي اجنډا یا فرضاً دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځ راوستلو په قدرت رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري مش نه صورت ویلې خو بیا هم یو د اروپا زده ناستي په چوکیانو باندې او ځایونه نیولې دي صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ سماره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مختبي دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په صغر نه سو ویلې په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخته او محکمې ته راکش شي. دا بخې لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کانفرنس کې دي د خپل دریز څخه دفاع وکړي دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینې اکبری که تاسو لطفاً راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو د اکثرو اسلامي هیوادونو هلته د سعودي عربستان د قطر د متحده عربي اماراتو د افریقایي اسلامي هیوادونو د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي اسلامي مقررات هم مراعاتيږي مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته. دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای.
ډیر زیاته مننه کوم تکل صاحب چې زموږ خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته تکل صاحب ډیر خپختنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې د درې کاله درې نیم کاله خو لیکن یو هم د زغملو نه و. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته وایو دا ده چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي د دوی ګټه وي دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په هغه غونډو کې دوی لغوه کوي خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې وی نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه دی کړی، نو ځکه دوی بالکل هیڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وي، د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وي چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیم کلو کې ورکړي وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وي. او بل دا چې تکل سي د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده، ټول ملت ته یو پوښتنه را پیدا کړې ده، دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه ته یو میرمن راواخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي، یو انجلۍ د کور نه وځي، یو انجلۍ د بغیر له محرمه له کور نه وځي. یعنی څه په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو، نو ولې زموږ خویندو چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده ته څوک چې هغه ترې نه اخلي؟ ته یو هغه یو هیواد باندې ټپل شوی ډلې چې راغلی هر هغه کړنې چې تا ته خپل خو ویل کیږي تر راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبری، په غونډه کې که د طالبانو استازی نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقونو د ښځو د حقونو استازي دي، دوی ولې غونډې ته نوې ورغلي یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره یې ولې تماس ونیو چې هلته ورغلی وای او هغه خپل دریځ یې دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکل سے متاسفانه تاسو مونږ او تاسو ټول خو د دې حالت شاهدانو چې په دوه کې کومې غونډې وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې، حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغوی لاړل خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو و خو یوه افغان میرمن د پکې اجازه ورنه کړل شوه چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې لاړ شي او د ټولو میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې ده یا راغوښتل شوې نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنه کړل شي نو هغوی په کم صورت باندې وکولای شي ګډون وکړي؟ نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې زه فکر کوم.
مننه. بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوئ دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوو. دوی وایي چې پر تګلار باندې کار روان دی او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي او یعنی له خبرونه داسې ښکارېږي چې خلک عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کارو کې دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړې وه، ویلي وو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د ښځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه. خو ستاسو سوال دوه اړخ لري چې موږ دا نه سره ګټولی. دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساس ده کنه ده او یا دا چې د طالبانو دریس په دغه ارسه کې چی شي دي زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځندول بیا دلیل دا راوړل چې فرضاً موږ نصاب جوړو تګلار جوړو دا کو هاکو دا دوه جلا خبرې دي موږ تاسو د 1999 کال رئیس د نجونو تعلیم لرو په وطن کې څلر څډیر په ساحه پورې اړه لري په سم پورې اړه لري په ولایت پورې اړه لري مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق راغلو لو پښتني ټولنې ته افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي هغه چې ما خبر ده پر هغه څخه موږ سترګې نه شو پټولای متاسفانه بیا هم یعنی د پردې وشاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه دی دغه پالیسی په مقابل کې چې فرزند انجونی د مکتب او د تحصیل څخه لري ساتل شوی دی خو مستقیم لاس نه سوی په شواله یعنی د دولت پر اس کې نه و تصمیمګیری نه سوی کولای نو دغه رقم تاثیر درلودلی دی مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص انجونو د شپږم سیمپل ورډ د ریکاری دی بنجس پر لګولې دي دا خو جواب ده دا خو واضح خبره ده دوی دا کار کړی دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري د دا څخه چې فرضاً پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې نجونې مکتب ته تللې کنه تللې په کم کې راتللې دا همیشه فرق کوي دي په ولایتو په سم پورې اړه لري مګر په د دوی په پالیسی د امر په شکل د پالیسی په شکل هیڅ وخت دوی دغه شی څخه نه مدرسي ممنوع شوی او راغله د عمران خان و دغه ته چې فرضاً پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه کې دا هغه برخه د ستاسو د پښتني چې د رښتیا هم حساسیتونه ستا فرضاً د اقتصادي محدودیتونه ستا یا نور محدودیتونه فرضاً چې نجونې په هغه تعداد چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نه شي تللی مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د تغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب باندې کړی دي هیڅ رب نه سلري عمران خان دغه خبره بیا هم زب وایم چې د یو سیاست په اساس دغه شی ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه حرکت توجیه کی لږ په پښتنو باندې د مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي یو څه توجیه کی په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي
من یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پولیسو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د انجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین د شیر محمد عباس ستانکزای بل مثال خپل د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي د خځو د کار او تعلیم په پلوي او د انجونو د زده کړو د خوندزي او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی دا د امید یو نخه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره
هیڅ کله نه په دې خاطر چې موږ تاسو پیژو البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کې دلته شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دی ارغمل نیولې دي فکر کوي یا نور خلکو اذهان په دغه خبرو دی ور مخشوش کی دا امکان نه لري موږ تاسو پیژو چې دا هر خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسی ده چې یو خبر وو چې د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو به مخالف خبرې کوي د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاتون ونه کی صرف دغه شی د جلوګری په خاطر زه د عباس ثانیزي صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانيت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه پاره کې نشته، احساس پاره کې نشته، او هیڅ رقم قطعیت نشته پاره کې. زه دا خبره یاده راغی چې ته فرضاً په سټیج درور سې جوړ د سټیج څو دقیقې ته پدغه پوره کې چې دا علم پارس دی او باید ټولې وکی، ابل به راولاش و یا نه دی پارس نه باید وینې کې. نو مات خود وړه یو رقم خبره ده، هغه خلک چې مخالف دي د هغو کار ډیر تاثیر لري. دي مکتبونه تړلي دي په څلور دېرش ولایتونه در غلاندی دي، در ظلم در ټول خلک در ظلم در جبر نه دي. او ته چې بیا طرفدار یې، ستا د طرفداري یا ستا دغه مثبت نظر درلودل فایده او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه در رسیدلی، او دا هم ته هیڅ فایده نه لري چې ته فرضاً د اوه چې د نجونو مکتب دغه دا باید خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکی. ته هر محل ستا خبره ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار واخر ته ورسوي، د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بېله کوم تبعیض او بېله کوم ظلم او جبر غاب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیا اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغه چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل، که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینی وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دی کارت یعنی امکان لري دا یو اپشن کېدلی شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څه رقم عملي ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې کې هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فایده یې ودغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډې ته پروش کال متکسه ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه چې اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ورنکړل، حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و. مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک استازي نه دی ورستولي، نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرضاً د نجونو مکتبونه باید خلاص شي. د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري، نو فلهازه دا ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل وحالته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه حالته مداخله وشي یا فرضاً یو شی تکمیل شي، دغه حالته زه ډیره خوشبینه نه یم.
مدنه مینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغه مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یو نخې نه بولی چې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د خاغلی عباس ستانکزی خبرې یادې کړې او همدارس د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونه.
تکل سه وزګوره د طالبانو کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، وزګوره کده دوی د خبرې واقع نمایشي نه وي، هسي د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي کدي په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې دا و تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې مکتا د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ساني و یو څه بل څه مکتبونه خلاصه و موږ مثبت کارونه کوو، مثبتې کړنې، هغه شفاهي خبرې دي، صرف دی یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکي خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ساني چې کوم د انجونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصو، خو په یو صورت کې چې تر سو تر امر ساني پورې، یعنی څه په لحاظ د خدای د امر ساني یو کال دوه کاله درې کاله د ستاسو سویم کال ته لا بیا هم ستاسو امر ساني لا تر اوسه نه ده پوره شوی، نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې د پرمختګ وکړي او وی وکولای شي د هیواد پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمن دوی سر کوب کړل، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل. یعنی څه؟ ته سره کوم حکومت یې، بلکې ته یو ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی یې. که ته واقعا یو حکومت وای، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وای، ته به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله مونږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنی څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بېچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خدا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې انجلۍ دې یو مېرمن دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خدا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته په سلهاو نارینه ته لاس وګت کې او دا خیر وغواړي د دارلمان په سړکونو کې. خدا هم باید حرام کړي دومره نارینه. دوی نه دې باور وکړي تکل صاحب، زمونږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګونو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشران دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګری جوړ کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبوره چې خیر ټول کړي، مجبوره خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پې جوړې کړي. یعنی نو ته سره کوم حکومت شوې؟
مننه اغلی اکبری، پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ ووایو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم. خدا شي به یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي اول مون نوم وایست او بیا مخبل خبري وکي.
ا دې توخي مستاج د یې نه اوریدم کوي د زابل ولایت شاجیل ول فاریسکا.
ا دې سب خراب لست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی لري او احترامات ورن کوم، او خاصه تم د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب.
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او دوی پښتنې د منو څلورو موږ خو په خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په هیڅ کې یو مداد په وګړي په هیڅ دا غواړو چې موږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که سری وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواړه پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده او ناسری و دینی خونه ده نارینه و پرمخ دواره باندې خلاصی. خو موز ده دی طرف داری سه تعلیم خلاصی او خسجه او مکاتب او خپل مکتبو تولاری سه او پلانتونو تولاری سه. خو موز ده چورت و حوثی ده طول اسلامی ممالی کلتی وازی پا پاکستان که ده غرن ده جوره سو دا خپل مقاصد لري، واځي دا سم نه رسیدي د افغانستان د شګو لغم مرګي ځکه دا د افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي. دا هم د دې د پاره یو سرنشت ورکی وي، دوی ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیانی سره پر راغونډ کړي دي، دوی کورښتیا د افغانستان د غم مرګي دوی د زموږ ماجر نه زوري، دې دې مخبند لارې خلاص کې زموږ اقتصاد ډېر اروخ کې نو دا یو مثال دی وای شو د خدای د فارم مرکه نه نسی نو دی تمشه کده نه لرو.
حاجی صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استاذ خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استاذ دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سي هغه ځای جوړ شي او دوی دا دونه مصارف پر غاړه راواخلو په دغه مسکنت کې چې سر یې یستانه له پورو ډک دي. موږ په دې کې دغه له سده د خلک سره راغوند کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړای. هغه دا دلیل ورته وایي وایسته ما په ملک سم زه پیژم، شدي مې پیژي، وطن مې پیژي، خلک مې پیژي، زه ولی ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولی نه خوشحاله کوي، ولی چټیټینه خوشاله کوي، ولی د خلکو اقتصاد نه جوړوي. ونور اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي په ملګرو ملتو کې تاسو نماینده خو نه ولی د محترم پایس په نام هغه ته وایي هغه په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې د افغانستان نماینده بلل کیږي تاسو په نام. نو هغه ته دی وایي دی زموږ په مکتبو سره طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټون نه کوي. پر دې دا سودمنه ده زموږ د مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپین ږیري سره راټول چې دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په راډیو ګانو کې وایي دا یوه ناپه نه لري، ګټه نه لري. مخورې ښځې دې راولاړې سي راځي سي افغانستان ته، یو څو خلک سپین ږیري دې د ځان ملګري کې ور دي سي واقعي دلایل دې ورسره ووایي. په پوچو په څنګهو باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنیږي. طالبان ودی ته نه دي جوړ سي په فشار باندې، طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي. چټ نو د روغې جوړې نه لري، د خبرو نه لري، نو څه خبره ده چې دا کار وسی.
حاجی صاحب مونږ ستاسو غږ فکر کوم چې ارتباط زمونږ له حاجی صاحب توخی سره قطع شو. خو د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته، که تاسو هم د یا نور خبرونو کې د ګډون هیله لرئ نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره مونږ سره تماس نیولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 صفر اته یو سلو یولس. مخکې له دې چې اغه نورو پښتنو ته ورشو، نو تاسو ورستاسو مینی اکبری کده اجي صاحب توخي د سرګندونو ته تاسو ځواب وایست.
مننه تکل صاحب. د توخي صاحب یوه موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې غیبت کوي، او دا خبره وروره د غیبت نه ده که امدغه میرمن نه وي په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې امدغه میرمن او امدغه رسنوی لاره نه سمره خدمت وکړو، سمره غږ اوچت کړو، سمره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت د ستونزې راجوت کړي او ونړیوالو ته وروښودل چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دغه عمره که دغه میرمنو دغه ورونو دغه رسنوی دا فعالیت نه کولای، نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وای. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنګ راوړي. هیڅ کله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا
تاسو خپلې خبرې تکمیل کړئ.
نو امر مدرسې هم چې
میرا بنی وکړي
همدغه عصري علوم دي چې زمونږ هیواد ته یو انجینیر روزي، همدغه عصري علوم دي چې یو ډاکټر روزي، یو معلم روزي. صحیح ده، زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړي، ټول خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوي یو بیا عصري علوم، خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې، نه بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، زمونږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه پورسته یو دقیقو کې یو که امکان ولري چې د خبرې ډېر لند لند کوچ څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو. د خغلی توخی په خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه دی ویلو لري؟
بالکل زل رما خلاند به وایم چې شغل توخي دوه نقطې اشاره وکړل. یو دا چې فرزن مهمه ماده ده چې نو کوخ لاندې دا خبر وکم چې طالبان د خلکو خبر نه مني. په دې کې دا کې کافي هغه رښتیا هم د چا خبر نه مني او غوډي اصلا د سیاست او د پالیسی د پر راغلي نه دي. غوډي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبر و مني. او بل دا چې فرزن موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاس نیو خپل چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبر مني نه دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه
لطاسه نه مننه. مینه اکبری بیرته مغه لمړی موضوع ته ورزو. 15 شپږ لسیزه مخکې په افغانستان کې هونځو ته د نجونو د شمولیت بهیر ډیر اسانه وو او بیا چا ورسترغه ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا لاړ چې د نجونو د خوانزي مسله د نجونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدله شوې ده؟
تکل سه وای سید حقیقت ویل خري خو لیکن دغه حقیقت ویل تر خري. د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي. دا یو ډلې دوه ډلې درې ډلې نه دي لس دولس ډلې دي چې دا خپل په مېز کې اتفاق نه لري جوړ جاړې نه لري. نو دوی ځکه امرساني یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 شپږ لسیزې مخکې هم همدغه سیسو کسنګ چې عمران خان اوس ویلې دي چې دا کلتوري مسایل په دې ته اشاره کړې ده شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس بیا هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا 15 شپږ لسیزې هغه تیرې شوې. اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو نو زمونږه بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې په دې وسنی وخت کې. خو زده د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي د افغان مېرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې دا په دوی باندې تپل شوی چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوخه باندې وي. شاید د همدغه ځینې هیوادونو له خوا یې چې هغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو. کدا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي څه کولای شو کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولای شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوي د وومنی او عملا نجونو ته اجازه ورکړي خجدو ته اجازه ورکړي چې درس وي او کار وکړي. لمړی میرمن ولی لتاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي یعنی موږ واقعا په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو مخصوصا د نجونو د تعلیم په ارسه کې دا چې دوی وهڅو یا ورو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسی په اساس چې تړلې دي د هرې اجنډا په اساس چې تړلې دي د هر دوژخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تړلې دي دا باید د افغان ملت نجات په خاطر کدی یو سلنه افغانیت هم په خپل یا پښتنیت په خپل وینه کې ولري دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس ظلم جوړ کوي دا یو خبره ده. مګر په دا غره کم په دا پالیسیانو فرزند تاسو موږ د سوز ژوند د سلونو کلونو د پاره وشاته اچوي و وګوري د سلونو کال د پاره د منځیانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پر رجیف کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زما په نظر کدی د وګناه او تعداد دغه ولري اكيد ولري باید په دغه ورته ثابت شي چې دا کار څخه لاس واخسته.
اغلی ولی او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبره لاندې تکمیل کړي خغلی توخی مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې د راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وینی او د خوانزیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی دا یو لاره ده د حل
تر اوسه خدای ثابت شوی د چپدغه تیر تر نیمو کلونو کې چې دوی ته فرزن شزه د شوز د هيئات په شکل راغلي دي یا فرزن د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول څو دي ورغلي دي د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي هیڅ رقم نه چې جای نه دور کړي په دا خاطر داس معلومه شو لکه البته یو د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشه داسې چې یو سیا چالش پکې دي یو 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 تور د غاردي او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو عملي کوي فرزن مشتاسه په یاد چې مېرمن محبوبا سراج ورغله او ودوی چې د خپل پوړن یو ورتونی وي او ودوی چې د جنونو مکتوبونه خلاص کړي دا هیڅ رقم د غنلري دلیل نه لري هیڅ رقم تشریح تاسو نسی کولای چې دا مو ولي بند کړی دي په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندې شوی دي په ګروپي شکل شوی دي په د باندې کې فرزن په د باندې په بهر مملکتو کې د چمونو د خاص خو دي ته د غسیو په خپل وطن کې خلګو رغینې خبرې ورسره کوي دي دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجې نه دور کړي متاسفانه
څه شي نتیجه ورکوي
فعلا خو هغه اسبابو ابزار چې د افغانانو کفرزم په دیاسپورا کې دي یا په داخل کې د وطن دي هغه بزات چې موږ په لاس کې دي هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري نو یعنی واقعا اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو دا چې څه نتیجه ورکوي زه هم شي کولای سم چې وایم مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې وایم چې د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي
مننه مینه اکبری ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیواله ټولنې ته
تکل سه مخکې مډیره خپختنه ل میرمن ولی څخه وکړه طالبان هغه حکومت چې دوی هته په یو ځانګړي بحث کې په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوی دوی نه زغملې نشي دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي د دوی څخه پختنه وکړي دوی بالکل په هغه برنامه کې نه کینی دوی بس څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمائندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي یو څه ډیر جالب دي چې بالکل موږ ټول ته پښتنه را پیدا کړي کله چې د گاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاص ویختو باندې ورزي له دوی سره کینی بحثونه کوي په ډیرو مسایلو خبرې کوي امدغه متقی امدغه نور ورته حاضری کې په مخنده سره بدرقه کوي خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضی ظلم او زیاتۍ کوي دا مونږ ته ډیر زیات پښتنې زیاده او بل دا چې څه په کار دی تا کل سیب یوازینه څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور په پیونه رسیدو یوازینه څوک چې کولای شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم ده خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنگ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سررسته کړي نړیواله ټولنه ده دا مسولیتونه ټول راځي تر نړیوال ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي دوی کو غواړي په یو مثبت تګلارې او واقعا صادقانه غواړي د عملی بڼه ورکړي او وي کولای شي چې په دې کې یو رنگ راوړي
مننه یوازې څو شبیل رو د خبرونه تر پای پورې زه یو پښتنه کوم هغه دواړو تاسو هغه ته متوجه ده بیا هم په همدغه مسله کې هغه دا چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عام خلکو ته رسیږي خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي کلند راته وایست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغه چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي اتس کولای شي لاند کې یو دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست
مېرمنه مینه اکبری اول
مېرمنه یا مننه نو طالبان چې کوم دی واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومګه وست دا د تر شو چې مثلا ملت دی پاسې کې دی د دوی په دې کړنو کې ملت بیچاره خو ډیر غوچت کړنو بیا هم بار بار امدا میرمن امدا زوانان وو هل شول وډه بول شول زندانونو ته لاړل مړې او ژوندې ورک شو نو د دې برخه کې نه پویږي سړې سو وای نو یوازې نه د حل لار یوازې نه سچې سکه وسو کولای شي او چې نتیجې ورکړي دوی کړنه رنگ راوړي اغه نړیواله ټولنه د بیا هم وایما د بشري حقوقو سازمانونه دي نو متاسفانه نور ملت د دې وسطوان نشته پکې چې طالبان مقابل کې وڅنګيږي او وسو کړی
اغه ولې تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبري په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعیا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعیا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي، نو صرف یو معجزه ته به منتظر شو.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو دې د زما حق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورسته یو د اوس چې ما ورسره خبرې کولې د خځو د حقونو فعال غلې ولی و او همدارس د بشري حقونو بل فعال او ژورنالیست مینا اکبري و ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هوادونو د خزینه علما او د کمیټې غړي نظیفه جلالي و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکرو او د شنبه او یک شنبه په ورځو د دې سازمان د غونډې لپاره چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکرو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لتا سومننه چې د خبرونه تمو تر پای غوګونیو تر بل خبرونه هیچاره.